سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مخام او بجو شه د دې خبرونه ډیره برخه ځوان فکر خبرونه ته ځنګړې شو ده زموږ کار استاد لالدین به له افغانستان څخه د ځوانانو او کدري اشخاصو پر تیخته باندې تاسو خپل خبرونه وړاندې کړو سم خبرونه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي په اسلام آباد کې د نیول شوې شاوخوا 300 افغان کډوالو په خبرګون کې ویلي چې دغه کډوال متبرې ویزې د پی او آر کارتونو او د افغانستان د طبیعت کارتونه ای سی سی لري. د سفارت پرون دوشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې په بیان کې ویلي دي چې د دې لپاره چې په پاکستان کې افغان کډوال ونیول شي د ان او سی یا د اعتراض نه کولو په نوم استناد ته اړتیا لري چې ترلاسه کول ډیر سخت دي. د سفارت همدارنګه ویلي چې د دغو نیونو په جریان کې اکثره ښځې او ماشومان له خپلو کورنیو جلا شوي او دوی د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دې هېواد کې د میشت افغان کډوالو حقونه او امنیت تامین کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې د نورستان په مرکز پرون کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست سیمه ییزو چارواکو ته امر کړی چې د ژوندیو موجوداتو د عکسونو اخیستل او خپرول په رسمي ډول منع کړی دي. دا مرکز چې له افغانستان څخه بهر فعالیت کوي نن سه شنبه په ویلې مې کې په افغانستان کې د دغه محدودیت د پراخېدو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې او خبرداری ورکړ چې هغه به د رسنیو د کاري بهیر او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې منفي اغېزې ولري. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د یو جرمن ډیپلوماټ مړې موندل شو دی. چارواکو دا خبره د ازادي اروپا مشال څنګه ته د شنبه وخت تایید کړې. توماس فیلرر په اسلام آباد کې د جرمني د سفارت د دویم سکرتر په توګه دند تر سره کوله او په هغه ډیپلوماټیک سیمه کې اوسېده چې کلک امنیتي نیولې وو. د پولیسو او چارواکو پروند ورځې نه وخت د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې دغه جرمن ډیپلوماټ مړې د سی حال کې موندل شو چې هغه له دوه ورځو خپل دندې ته نه ورغله. پولیسو ویلي چې دغه جرمن ډیپلوماټ د مړې د دلیل معاینات لپاره سفارت ته د هغه کورنۍ سره په تماس کې دي. د راپورونو مخې د ډیپلوماټیک مخکیم سکته کړوا تر اوسه پوری د جرمني د حکومت چارواکو یا په اسلام آباد کې د جرمني سفارت په دې اړه څه نه دی ویلي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم. د افغانستان د ځوانانو او پتیره بیا د لوستو کسانو تېخته داسې مهال دوام لري چې په دوو ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې پر افغان کډوالو کړۍ تنګه شوې ده. له افغانستانه د تحصیلي کادرونو د تېښتې په لړ کې سلګونه ډاکټران هم له هېواده تښتېدلي چې ګڼ شمېرې همدې ګاونډیو هېوادونو او دغه راز اروپایي هېوادونو او امریکا ته تللي دي. کله یوې خوا پر عامو افغانانو کډوالو باندې کوربه هېوادونه فشارونه زیاتوي خو بل لور ته بیا همدغو هېوادونو لوستو افغان کډوالو یا کادرونو ته د ژوند زمینه برابره کړې. تازه د ایران د کورنیو چارو وزارت د کډوالو د ادارې مشر نادر یار احمدي ویلي چې شاوخوا وسوه افغان کډوال په ایران کې د محل پروختونونو کې دند تر سره کوي چې دوی ورته د ژوند امکانات او جوازونه برابر کړي دي. تر دې وړاندې د امر روغتیا وزارت یو پخوانی ډول پوری چارواکي ازادي رادیو ته ویلي و چې شاوخوا 400 روغتیايي متخصصان تیرو 3 کلونو کې یوازې بریتانیا ته تللي. پښتني دادی چې ولې د غلوست ځوانان له هیواده پتیښت دي د دغه تیښتې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي په اوږد مهال کې د ځوانانو د تېښتې یا د مغزونو د تېښتې ناوړه اغیزې څه کېدلی شي. ځوان فکر خبرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او راسره میلمانه دي د ځوانانو د چوارو پخوانی موین ډاکټر کمال سادات او لیکوال او د کډوالو چارو فعال ګلولي پسرلی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. سادات صاحب اول بحث تاسو سره پیلوو. تاسو په افغانستان کې له ځوانانو سره سروکار درلود او اوس هم ځوانانو سره په تماس کې یې. څه لامل دی چې له افغانستانه د ځوانانو تېښته دوام لري سره له دې چې د طالبانو د حکومت دا دی درې نیم کاله پوره شول، هغه امنیتي شرایط هم په نسبي ډول ښه شوي دي، اما کوم هغه ټولنیز لاملونه دي چې له مخې ځوانان د افغانستانه تښتي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر محترم جناب لودین صاحب، توسیتا جناب اسپرلی صاحب او ټول اوریدونکو ته ډیر ډیر دا سلام یم. اجازه را کوي چې اول د افغانستان د ځوانونو په اړه لاندې تفسیر ولرم، بیا به تاسو خبرې ته راشم. هغه داسې چې د افغانستان ځوانونو نفوس تقریبا 40% یا 50% او 80% چې دی هغه د ځوانونو نفوس تسکیلوي او دا ځوانون په افغانستان کې یو قوي بشری قواده هم په دفتری لحاظ سره هم د علم په لحاظ سره هم هغه بشری انساني کارکړنې چې دی په دې لحاظ سره مونږ په دې ځوانونو کې د هر صنف ځوانون چې دی هغه لرو کاغذ د طب په برخه کې دی کاغذ د ټیکنالوژۍ په برخه کې دی کاغذ ساینس په اړخ کې دی کاغذ اینی دی لوس یا لسی صنایعو په اړوند دی دا مونږ ځوانون پیغلې ځوانونو کې چې هم نارینه هم خزینار سي دا لرو نو په دې اساس نه افغانستان کې یو قوي چانس ده چې مونږ ډېر قوي ځوانونو بشری قوه لرو دغه چانس په نورو هیوادونو کې نه وي لکه په چین کې یا په نورو هیوادونو کې چې د عمر یا د تقاعد کسانو شمیره بیخي ډېره ده افغانستان کې نشته داسې یو قوي چانس په نورو هیوادونو کې په زرګونو زرګونو کوله بادر سي نو اوس دا قوي چانس ده دا چې ویلې دغه ځوانونه افغانستان نه تښتي ډېر له میلیونه دي او داسې له میلیونه دي چې هغې ته یې حالیار دی نه نه په افغانستان کې پیدا کېږي اول دا چې ځوانونو ته هغه سې توجه چې باید ځوان ته په لکه مو په کټګوریو چې دي ته وویشل داسې وویشلی شي ځوانونو ته هغه کور میندنې هغه پروسه چې دو آبروباره شي دویمه دا چې د موجوده مسؤلینو یا حکومت بیخي نه توجه او ځوانان افغانستان نه تښتي اینی بیکوري دو توجه نشته دویمه دا چې ځوان چې کوم آزاد فکر لري هغه فکر نه بندیزونه دي ځوان نشي کړای چې خپل هغه فکر نه خبره ای زړه خبره یا هغه کوم څه چې دای لري یا په مدني لحاظ سره یا په سیاسي لحاظ سره یا په کلتوري په نورو اړخونو کې هغه څه ولري دریم دا چې حکومت کې اوس داسې حکومت ده چې هغه خپله ډاله ټپله چې دو یا خپل کسون چې دي هغه ځای په ځای کوي نوره هغه کسون چې په تېر جمهوریت کې یا عمارت پرې تړاو نه لري هغه کسون نه هیلي شوي دي هغه کسون که چیرته یو څوک ونه پیژني یا یې په عمارت کې کومه جهادي سابقه نه وي تیره کړي ځکه چې دی پرچې ورکوي پرچو په لحاظ سره چې پلنکي دومره جهاد کړی ده دومره دومره کولی دې سابقې په لحاظ سره دی ته هغه چوکي یا پوسټ ورکولی کېږي نو دا هغه لمیلونه دي یا خپله خپل یو خبره دام دو چې موږ ځوانان هغه سې کوي فکر چې باید یو چا چې مسترا کړی وي یو چا چې تعلیم کړی وي هغه باید بل ته منتظر هم نشي ډېره ستونزه په اوسنیو مسؤلینو کې یو څه ستونزه په خپله ځوانانو کې هم دو چې زه بیا بروشو په هغې به تفسیر اولرم
ډېره مننه سادات صاحب محترم سلامات پسرلی صاحب ستاسو د پایل خبرې به هم واورو سره له دې چې لکلونو راهیسې دغه کمپاینونه کېږي چې تاسو د غیر قانوني کډوالۍ مخه مخ پلوئ یا دغه مزل مه کوئ ځکه چې له مرګونو سره مال دی دغه راز تازه د طالبانو مشرتابه هم یو فرمان ورکړ او ویل هغه کسان چې انساني قاچاق کوي یا همدغه افغانان په قاچاقي لارو نورو هیوادونو ته وړي له دوی سره به قانوني چلند کوي او له دوی سره به خپل چلند یو څه جدي کوي اما بیا هم د کډوالۍ لړۍ روانه ده خصوصا د ځوانانو د کډوالو د یو فعال په توګه تاسو هم له هغو کسانو سره په تماس کې په برېټانیا کې چې له افغانستانه را روان دي یا راځي څه لامل دی څه انګیزې دي چې ځوانان له هیواده تښتي
مدن صاحب سلام علیکم احترام تاسو ته او محترم احمد سادات صاحب ته ډیره مننه زه خپل د دغه بدبختۍ او د وطن کې د جنگ او د ناهیلۍ د وجنه سادات صاحب سره موافق هم دغه نقطې چې دی عادي په بیروزګاری او بیکاری د ځوانانو نظر تن احترام نه کول او موږ زه تقریبا د 14 کلونو چې ما افغانستان پرې خو د چالتما ته زما فامیل ته کومه مثبت آینده نه ښکارېده نو ډیر افغانان چې اروپا ته راغلي برتانیا ته یا امریکا ته ځي دغه بدبختۍ د وجنه ځکه څه هم تیر او څوونه کې طالبان حکومت اعلان وکړي چې قاچاقبران او د هغوی په خلاف د جدي اقدامات وسي قاچاقبران د یو بزنس دی د هغوی لپاره یو تجارت دی هلته سپلای او ډیمانډ دی چېرته چې ضرورت دي خلک ځي خلک طالبان باید کوشش وکړي خلک دته مجبور نه کړي چې خلک وطن پرېږدي او یوازې طالبان خبره نه مخکې په جمهوریت کې سالت صاحب په جمهوریت کې هغه وخت هم خلک وطن پرېښودل یا د بیکارۍ د وجنه یا نور مشکلات د وجنه نو خبره دلته ده چې په تیرو دریو کالو کې تقریبا 8 میلیونه افغانان افغانستان پرېښی دی او په ډېره بده شرایطو کې په ایران او پاکستان کې ژوند کوي څنګه دا ویډیوګانې چې خپرېږي موږ ګورو په دې سوشل میډیا کې چې په پاکستان کې افغانان ځورول کېږي په ایران کې سره ظلم او زیاتی کېږي د ایران حکومت څوک مخکې 2500 شاوخوا افغانان په سرحد کې وژلي وو د هغې د پوښتنې بیا څه چې شوونه څه هم ځوانان او فعالین خپل عکس العمل وښودو د افغانستان دولت پاره باندې بیا څه اکشن وانخسته او نړیوال ټولنې متحده قوم متحده او نور ارګانو چې د مجرم په برخه کار کوي یو سی آر آی او ایم او امنسټی انټرنیشنل دغه هیومن رایټس اورګنایزیشن د بشري حقوقو ادارو خپل غږ جیک حکومت نتیجه بیا ونه کړو په ایران کې داسې اوازې هم دي چې خلک کار کوي بیا پیسې نه ورکول کېږي ظلم زیاتی او سره کېږي د ایران حکومت څو مخکې اعلان کړی چې په افغانانو باندې ایران بیان ته ډوډۍ مخرڅوي نو دا بدبختیا له پخوا نه دي خو اوس زیات شوي ځکه چې موږ یو مستقل دولت نه لرو موږ دولت یا د طالبان دولت څوک په رسمیت نه پېژني او افغانان په برطانیه کې تقریبا د غاتمل له خلکو درېو کارو کې وطن پرېښی دا د برطانیه کې د سکاټن نفوس دی پوره یو هېواد نفوس دی چې افغانستان راوتلی او کوم حکومت صحیح دی چې افغانستان هر ځوان راوځي ځکه چې هغوی هلته آینده ونی اسپیشلی هغه مثلاً هغه خلک چې خویندې دي هغوی غواړي درس وایي تعلیم وایي کار وکړي او همدغه ځوانان هم موږ ډېر په دې سوشل میډیا کې ګورو چې موږ څه مخکې زما د وړکتوب یو ملګری او خالد هغه د ایران او ترکیه په سرحد کې شهید شو د یخنۍ د وجې نه او د پولیسو د وژلو د وجې نه نو په ترکیه کې په یونان کې همدغسې په نورو هېوادو کې په ایران او پاکستان بلغاریا او نورو هېوادو کې ډېر ځله مجاته کې غوړ مهاجرینو سره خصوصا افغانانو سره شکنجه کیږي زورول کیږي بې عزت کیږي داسې ویډیوګانې راوتلي چې افغانان بیرته چې کله ریپورټ کوي بیرته چې په زور لیږي هغوی نه کالي وباسي هغوی ته داسې یو رقم ذهنیت ورکوي چې تاسو بیخي انسانان نه یې نو مشکلات ډېر زیات وردانه کوم چې افغانان هغې دغه څو خلکو ډېرو ته اسناد ورکړه خو دا اوس په تېرو څو کالو څو میاشتو کښې چې حکومت بدل شوی که څه هم کارګر ګوند راغلی د مهاجرینو ډېر خلاف هم نه دی خو ټول افغانان چې زه پېژنم یا وینم تقریبا 90% افغانان ته منفی فیصله ورکړي دي اسناد اخیستل که هم برطانیه حکومت په دې باندې موافق ده چې افغانستان کې طالبان حکومت دی واکداران دي او امن پکې نشته خو بیا هم خلک منفي کوي په دې به خلک به سرنوشت پاتې کیږي مثلا هغوی ته نسي کوی چې کور پیدا کړي کار وکړي درس ووایي او په غیر یو رقم حالات کې وجود لري چې یو لیمبو چې په انګلیسي کې وایي لیمبو حالات چې معلومه نه کیږي څه
بله یو ګونګ حالات دی کور ودان پر سر لای سي ډیره مننه سلامات اوسې ستاسو خبرو داسې ښکاری چې په بریتانیا کې هم د ګنش میر افغانانو د پناه غوښتنې رد شوې دي دلته په اروپا کې هم تاسو دغه تحولات ساري چې په فرانسې کې هغه ګوندونه بریالي شول چې د کډوالو ضد نظرونه لري دغه راس په جرمني کې هم انتخابات کیږي چې د افغانانو یا د افغان کډوالو هغه اساسي منزل اروپا ته هم د جرمني او فرانسې دي په دغه کې هغه ګوندونه واک ترسيږي چې د دوی تګلارې د کډوالو په وړاندې توند دي مانا دا چې د دوی لمنه هم هغه سي لکه په خوا چې و پراخ نه ده خو هلته په افغانستان کې بیا برعکس د ځوانانو لیوالتیا ته احتیاط قانوني غیر قانوني قاچاق لارو ته زیاته شوي په دې بل ګروسته تام چې دلته ژوند څومره ستونزمن دی په اروپا کې ځکه یو کس که راځي دغه سخت ګالي فکر کوي چې ژوند به مخکسي اما ستا داسې پېښې چې یو کس راځي کلونه کلونه خواري ګالي د لارې خطر ګالي اما بیا هم دلته پناه نه ورکول کیږي بیرته ډیپورټ کیږي افغانستان ته د هر ورځ تقریبا لسګونه کسان په ترکیه کې نیول کیږي بیرته افغانستان ته ډیپورټ کیږي په دې وروسته خبرې وکړو اوریدونکو ته نوبات ورکوو د احمدي په نوم باندې اوریدونکو سټډیو سره وصل دی چې دای هم په افغانستان کې یو فعال ځوان دی د سره به خبرې وکړو احمدي صاحب ستړي مشي
سلامونه لودین صاحب تا ته او د ازادي رادیو د ځوان فکر خپرونې ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم سلامونه يم چې ټول پر اوږه جوړ شي اسمن دو سي
او سلامات اوسې احمدي صاحب موږ نن پر دې خبرې کوو چې له افغانستان د لوست ځوانانو ته زیاته شوي تاسو به شاهدان یې چې ډاکټر صاحبان وزي انجینر صاحبان وزي د پانتون استادان وزي کنه داسې کسان چې حساب پکې د لشي او د ټولنې لپاره موجودیت ګټور دی تاسو په نظر چې په افغانستان کې لاملونه سدي چې لوست ځوانان له افغانستانه تښتي
حقیقت همدا ده چې په هغو ټولنو کې چې هلته د کار یعنی خلکو ته خصوصا ځوان کل ته هغه تعلیم یافته ځوانان ته چې وظیفې نه پیدا کیږي په ټولو ټولنو کې دا یو دود یا فرهنګ ګرځېدلی دی چې هغوی ځوانان خپلې ټولنې پرېږدي او نور هېوادونه ته ځي افغاني ټولنه هم همداسې مشکل سره مخامخ ده ډیری هغه استادان محصلین تحصیل یافته ځوانان چې کلونه کلونه یې په خپل ځان باندې کورنۍ په دوی باندې سرمایه وکړله نن ورځ د بیکارۍ له امله دوی په غیر قانوني ډول نورو هېوادونو ته خصوصا اروپایي هېوادونو امریکا او کاناډا ته دوی ځانونه رسوي دوی سره د دې یو فکر موجود دی چې موږ به هلته لاړ شو، خپله آینده به جوړ کړو، د خپلې کورنۍ سرنوشت چې د هغه به په خپلو لاسونو باندې وټاکو. یعنی دوی همدې فکر کې دي چې دلته موږ ته د کار زمینه نه برابرېږي، دلته موږ ته کار نشته. ده له همدې له خاطره دوی په میاشتو میاشتو په هفتو هفتو سختې لارې وهل، ټکول، ربړول، دا هر څه په ځان باندې ګالي. ولې دوی غواړي چې راتلونکی یو څه اسوده ژوند ولري.
احمدی صاحب، تاسو خپل هم ځوان یې، په دې برخه کې کار کوي، مدني فعالیت هم لري، تاسو خپل راته وای آیا اوسنۍ حالت د افغانستان د دې جوګه دی چې یو ځوان پکې اوسېدو ته زړه کیږي؟ ځکه زرګونه ځوانان هلته شته، وایي چې په دندو لګیا یو، کاروبارونه شته، نسبي امنیت شته په افغانستان کې. تاسو خپل نظر راته وای، تاسو څنګه د خپل شخصي ژوند په اړه باندې خوشاله د محل په افغانستان کې شرایط درته سم دي د کار روزګار؟
حقیقت وایو ټول ها ځوانان زما په شمول چې هغوی دلته موجود دي، دولتي وظیفه نه لري. نو دوی خصوصا زما ډېری همسنفیان وو چې دوی په شخصي لګښت باندې هغه پیسې چې دوی اروپا ته مصرفوي، هغوی په خپلو پیسو باندې ځان ته کارونه برابر کړي او دوه او درې نور نفرې ځان سره په کار کې اشغال کړي دي. دا منم چې اکثریت ځوانان یعنی ناراضه دي، او دوی په دې فکر کې دي چې موږ تعلیم وکړل، د تعلیم ها ثمره چې دوی لاسته راوړله هغه لاسته نه دی راوړي. یعنی دې ثمرې لاسته نه راوړل د دې باعث ګرځېدلې دي چې ځوانان د خپل اوسني حالت څخه ناخوښ او ناراضه ګرځېدلې دي. زما په شمول ټول ځوانان نشي امیدولی، فقط ها ځوانان چې تعلیم او تحصیل کړی ده د هغوی دپاره یو څه سخته ده. خو دغه شرایط په ټولو ټولنو کې رامنځته کېږي. موږ هېڅکله هم باید خپل همت له لاسه ورنه کړو، همیشه باید استواره واوسو. همیشه که موږ یعنی د نړۍ ټول دولتونه حکومتونه که وګورو، هغوی خپل ټولو افراد ته وظیفې نشي پیدا کولی. شخصي کاروبار تر ټولو بهتره خبره دا ده چې موږ ځان لپاره یو شخصي کاروبار برابر کړو، هغې کې نه یوازې چې موږ پرمختګ کولی شو، بلکې یو څو نور نفر هم موږ سره په دې کې پرمختګ کولی شي.
کور ودان، ډېره مننه. سلامات اوسئ احمدي صاحب. د ټلیفون اړیکه مو له بده مرغه چې ډېره سمه نه وه، نو له تاسو سره خدای پامانۍ کوو. راځو بیرته خپلو میلمنو ته راګرځو. سادات صاحب، لکه زره که په دې تم شو چې د طالبانو حکومت یو شمیر بندیزونه هم وضع کړي دي، که څه هم دوی دغه بندیزونه له اسلامي شریعت سره او د افغانستان له دود دستور سره برابر بولي، خو بیا د ټولنې اکثره کسان ورسره موافق نه دي. په دغو بندیزونو کې د سر بندیز چې ډیر کسان متاثر کړي، هغه د نجونو پر تعلیم باندې بندیز دی. یو ځل ما له یو ډاکټر صاحب سره خبرې کولې چې هغه په اروپا کې اوسي، اروپا ته راغلی. هغه ویلي چې زه مجبور شوم چې اروپا ته راسم، ځکه وایي لورانې لرم او لورانو مې هلته تعلیم تحصیل کوو. وایي کله چې په کور کې ناست نو مجبور شوم، بله لار مې نه وه، راغلم اروپا ته. دغه راز مثلا پر رسنیو باندې بندیزونه لګېدلي، خو هغه داسې نه دي چې د عام خلکو په ژوند باندې د اغېز وکړي. نور څه عوامل دي ستاسو په نظر، یا د طالبانو د حکومت تګلارې په ټوله کې څومره د دې لامل شوي دي چې ځوانان دي یا مثلا افغانان دي له هېواده تېښتې ته زړه کوي؟
اول خو دا چې کوم بندیزونه د علم تعلیم زده کړو نه لګولې دي، دا د هیڅ شریعت سره، هیڅ قانون سره، هیڅ اصول رواج کلتور سره تړاو نه لري. یعنی دا ټولو نه سرغړونه ده، دا د شریعت نه سرغړونه ده، دا د قرآن د احکامو نه سرغړونه ده. اقرا باسم ربک الذی خلق، دا د اسلامي فقه نه سرغړونه ده. هل یستوی الذی یعلمون والذین لا یعلمون، دا د ټولو اسلامي عقیدوي مذهبي فقه اصولو پر خلاف اقدام ده چې د قرآن په زده کړې د تعلیم په ترسره کولو نه دغه بندیزونه لګولې دي. دا موږ هیڅ کلتور سره تړاو نه لري. توسي وکي جناب لودین صاحب محترم قدرمنو اوریدونکو، په د دومره مکتبونو کې، په د دومره مدرسو کې وام معلم صاحب وخه چې هغه د یو ملت د پوره تور سار شوی وي، ایوا شاګرد محترم لورکۍ بچی مو ته وخه نو ټولو اصول سره په کلو بندو کې د مکتبونه دي. اجلکیو په خپل قوم کې مې دي،
دا خدا سے نہ تو چیزیں بل ہواد تا لگم بل ہواد کی مکتاب یہی کا پوہن تنیا یہ لدین سے نو پہیچ لحاظ سے کلتر سر پٹکر کی ندی اسلامی اقوال میں دیتا بیان کرد نو دا بنا دا پلوی چی دی کی دا منلو ور ندی او سا خفایو ملتی دمرا وزورا ولو دمرا خپاکلو جناب الدین سے محترم یو تر یو پلور یو ورور چی خپلی بچائی تا وی چی تا مکتب تا ماسا نبوچے آیا دا دا دار بے طول عمر اخپل پلور اخپل شیرین پلور تا بے پزڑکی نوی مور جانی تا بے پزڑکی نوی دا دار دی مونگ افغانون والا که ایرشی ویلے پکو مسول سرا چی نا اسلام کے نا مذاب کے قرآن دی تیئی چی مشرا خدای تا کسا سر تر سار دی داری گی نای پریگا دی ایوا خبرا بلا خبرا دا چی دی انگلینڈ کابینه دا پارلیمان دا پریکړه کړی دو خاتونه ما چانه غختنه کړی دو نه کرکټ بورډ نه چې افغانستان لوبډل سره د لوب نه کې او ډیرو کسونو دائم زکړی دو مونږه سخت هرکلای کو او ډیر مننه تینه کوچه دا ښه خبره ده چې ایمو ایم جلکای او ایمرمانو کرکټ بورډ ټیم نشتا ان رناو مشتا جلکای می مکتب ته مدرسې ته قران حق لري ته پوانتون ته وظیفه ته نه پرې کولای کیږي ای مو ژړی د پنورو هیوادونو کې او بس کرکټ کې زمي کرکټ بورډ نشراتو مشر و مسولې و او سخت احترام لرم کرکټ بورډ مسولینو ته او پټولو را سره وړنو دومره ویاړم دومره فخر په کم چې د غړای می دومره جګ روانه وي د سار می چې کوم ځکه مونږ لوبي وګټو لیکن انگلینڈ مسولینو مننه تو سی احتجاج نی دے مونگ سر لو بی ماکے تر سوی مونگ پو دے مشرونو نے دا فکر وکی دا احساس وکی چی نڑائی پو دا خالک پو تکلیف دی دا خالکو تا دی مکتبونو تا باید ایوال یار پای دوکو والا خبر دا چی لدین سے محترم بالکل تو سی وکی سی زوانون بویلی افغانستان نا نتختی خو پو اٹول خالکم دو درے لاکا چرور لاکا لاس لاکا دولس لاکھ خالکم پو حکومتی درو کی منگ نشو زیا والای دا حقیقت دا لیکن حکوماتا لکا سری چه نندر مندی اقتصاد دی نرائی پو سطح کوی کرو وڑی وڑی فابریکی ای موز سنگی مرمر لرم ز کوی لرگای لرم ز لسی سنایی لرم ز کبرخنان لرم مریض برخنا دوی تا جوڑا کم ای بود برخنا دوی تا جوڑا کم دا سی نور دیر سشتا چی وڑو وڑو فابریکونا ز کرایشم چی کلی پو کلی فابریکی و جوڑی کم بیا با موتا جای نماز چی علمینس بکم بیا با موتا تسپی چی حالا تعالا ذکر بکم سپیشلی ذکر بکم آب موت چین نہ نرسی موت بو نسور چی ٹلخا اکثر افغانون نسور کی آب موت پاکستانی بلزی نہ نرسی دا خو سیاسی فکر گوڑی دا خو مدریت گوڑی دا خو داسی نہ دو کنا چی مو دو درے کول او وتل دو درے کول ٹل عمر دا کوی تدبیر چی دی آغا کنین گڑتی اشتا
کور ودان سادات صاحب ډیره مننه دلته اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پانه باندې هم نظرونه راته پریخي دي محب الله هاشمی لیکلی دی وای طالبان د افغانستان د خلکو په خاصه توګه د لوستي قشر څخه د ژوند کولو حق اخیستی دی او د تعلیم دروازې بندې کړي کار نشته حتی ولس دیوی مړې ډوډۍ پیدا کولو ته هم حیران دی او ولس بل چاره نه لري نو ځکه له هیواده تېښته زیاته شوی یو بل اوریدونکی محمد حسین ادینګاری هم ورته خبره کړې ویل دي چې زه لسانس یم خو فعلا بیکار یم او هر ادارې ته چې زما ته کار نه راکوي نور اوریدونکو هم دغه ډول کمنټونه او تبصرې پریخي دي ورسته به هغه هم لول اوریدونکو باندې کې هم نیسی پسرلای سره یو بل بحث هم زه غواړم دلته مخکې تاسو یادونه وکړه چې تاسو د دې شاهدان یې چې دغه اروپایی هیوادونو ته د تاګ لارې چې دی قاچاقي د خطر سره تړلې دي د ځینو کسانو یادونه مو وکړه چې په دغه لارو باندې ژوند تازه له لاسه ورکړی دی او موږ تاسو د رسنۍ تعقیبوو چې تقریبا هر اونۍ یا هر ورځ یا په اونۍ کې څو ځله د ترکیې رسنۍ داسې خبرونه خپروي چې لسګونه افغانان ونیول او دوی زندانونو ته واستول یا لنډو توقیف خونو ته بیا یې دیږي افغانستان ته ډیپورت کوي حساسیتونه ولې موجود دي سره له دې چې په نړۍ کې په نړیوالو کنوانسیونونو کې د مهاجر حق یا هم د کډوالو حق خوندې دی هر هغه څوک چې مثلا یو هیواد ته ځي هغه د پناه غوښتنې حق لري اما ولې د افغانانو په وړاندې حساسیتونه موجود دي موږ تاسو ګورو چې په همدې بریتانیا کې چې تاسو یې دلته په اروپا کې ورځ تر بلې د مسلمانانو په وړاندې او بیا په خاصه توګه د افغانانو په وړاندې حساسیتونه راجیږي موږ تاسو هغه په څو میاشتې مخکې په بریتانیا کې هم د هغو ګډوډیو شاهدان وو چې هلته د مسلمانو کډوالو په وړاندې باندې حساسیتونه راپورته شول، هلته بریدونه وشول په کډوالو باندې څو ځایه. دغه حساسیتونه ولې د افغانانو په وړاندې موجود دي پسرلی صاحب؟
روزین سے مکھ لینے ستاس پختہ جواب ورکم سادت سرا پہ احترام ز موافق نہ ہم چے برطانیہ سے دی پارلمان گڑو دا لاسلی کڑے دے چے برطانیہ کرکٹ بورڈ نو گڑے دے انگلینڈ کرکٹ بورڈ چے واسطہ سر لو بینکی دا کم از ما پر نظر کم مثبت غنلے دے جا واسطہ کرکٹ بورڈ او طالب دی طالبان دی وجہ نہ جا واسطہ کرکٹ لو بھی سر لو بن کول دا یو منطقی خبر از ما پر نظر نہ دا کوئی نہ کی طالبان دے سیو خلے
دی زلان تبصرا کم چند خبروں مگ تعقیب دغا دے سہار دغا رویٹرز راپور ورک چې کرکٹ بورڈ نه دغه سے غوښتنه شوې د برتانیا، البته د پارلمان غړي غوښتنه کړې. بیا وروسته خبر راغی چې د برتانیا کرکٹ بورډ دغه غوښتنه رد کړې ده، ویلي دي چې موږ چې کله افغانستان سره لوبې کوو په چمپیونز ترافی کې دا د کرکټ د نړیوال شورا د یو همغږي سیستم له مخې کوو، او ویلي چې یو اړخیز اقدام موږ نسو کولای چې ستاسو په غوښتنه دا کار وکړو. معنا دا چې دا خبر اوس رد شوې ده، راځي ډیر به نه پتم کیږو، اما فشارونه دي، هر څوک ورته خپل نظر لري، د کمال سادات صاحب نظر هم، د قدر ور دی ستاسو نظر هم. راځي اصلي موضوع ته راشو چې د کډوالو یا د افغانانو تیښته د هیواد استاسو په نظر حساسیتونه ولې موجود دي د افغان کډوالو په وړاندې په دغو هیوادونو کې چې موږ او تاسو وینو هر ورځ دغه تګلارې سختیږي؟ پسې
همدغه څه ده، په برتانیا کې، په اتریش کې، په جرمني کې، فرانسه کې، تاسو یادونه وکړه چې کوم ګوندونه د مهاجرینو خلاف، د مسلمانانو خلاف دي، هغوی انتخاباتو کې مخته روان دي. په برتانیا کې څو مخکې رایټس د مسلمانانو په خلاف دي، مهاجرینو د نړیوالو په خلاف دي، هر څوک چې موږ ونه ښکاره دي هغوی په خلاف. یوازې خبره د افغانانو په خلاف نه ده، دلته چې کوم جرم جرایم کېږي په هغې کې افغانان یا مسلمانان تورنۍ یا مهاجرین تورنۍ، دا دلته د سیاستمداران او میډیا یو کار کړی دی چې د دې په ځای چې خپل مسؤلیت واخلي او کوم نیمګړتیاوې چې هغه پوره کړي او د هغو ته یو حل لاره پیدا کړي. دلته مثلا په برتانیا کې ډېر مشکلات شته، هغوی وړي وړي په مهاجرینو تپي. مثلا دلته مهاجرین په هوټلو کې پاتې کېږي، نه هم نه پاونډ ورځې په هغوی مصرفوي. مهاجرین نه غواړي چې په هوټل کې اوسېږي، مهاجرین غواړي چې یو کور او زمینه ورته برابره شي. حکومت د دې په خاطر کې چې خلک په غوسه کې، چې خلک په غوسه کې چې تاسو ژوند سخت دی، تاسو کریا نه سی ورکوئ، تاسو د برق د اوبو د برق او د ګاز بل نه سی ورکوئ، هلته موږ مهاجرینو باندې نه حمل نه روپۍ د ورځې مصرفو. که څه هم دا پیسې د خارجه هغه نه راځي، فارن ایډ بجټ نه راځي، هغه بجټ دوی باید افغانستان او یمن او سوریا د سیوادو ته ورکړي. چې کله په سوریا کې نظام بدل شو، په اروپای اتحادیه او برتانیا وویل چې موږ د سوریانو اپلیکیشن نه دوسیې بیخي نه څیړو، نو دلته داسې یو رقم حالات روان دي په اروپا کې. په دې هېوادو کې مهاجرین ډېر زیات را روان دي، تقریبا کال ملین ملین مهاجرین را روان دي اروپا ته. دوی به راستیا نه سکي، او بل دلته داسې یو د موږ په خلاف او دا یو فیر دار دی، داسې یو دار دی چې موږ لکه دوی پسې راغلي، دوی به خورو، دوی ته به مشکل جوړو. حقیقت نه لري. موږ زه چې کله میډیا سره خبرې کوم، یا کوم ځای کې موقع ماته مسایل کې، چې کوم پوهنتون یا کالج سکول کې زه مکتب کې زه خبرې کوم، هغه څه چې موږ انسانان یو، موږ د مجبوریتونو دی وجه راوتلي یو. که په افغانستان کې موقع مسایل سي، افغانان افغانستان نه پرېږدي، سوریا سوریان نه پرېږدي. اوسو ډېر سوریان بیرته سوریا ته روان دي، خدای وکړي چلته امن او امنیت راشي. همدغسې چې په فلسطین کې څه حال دی، په غزه کې، په لبنان کې، په یمن کې، په سودان کې، په نورو ځایو کې جنګونه دي، خلک د بدبختۍ د وجه نه راځي. او بل دیکھیم شکل سے برطانیہ اور اروپائی ہواد دونوں خارجہ پالیسی دی وجہ نہ منگ دا افغانستان حالات بدا سے نہ ہو کچھ دی پالیسی دی منگ خلاف دی منگ اگر سے نہ ہوئی نو دی من دی اڑاخیز بحث بے روش یو دی تا بایت خلق کو تا دا معلوم سی شاہیکت شیر مثلا برطانیہ کی دی برطانیہ یو پرسن نپوس مہاجرین نہ دی لکر رفیجیز نہ دی چوک چی پناہ غختم کی دی او دی پیگر کسی طور خلق دلتا رازی د کال د څو خې مخکې به ډېر زر شاوخوا خلک راتله اوس په تاوی زر راځي، چې دنیا کې حالات بدل شوي. همدغسې په اروپا کې او جرمني کې، نو فرانسه او ایټالیا او سپین او نور هېوادونه د مهاجرینو په خلاف انګېزې زیات شوي، ځکه خلک په مشکلاتو کې دي. اقتصادي مشکلات په اروپا کې هم زیات شوي دي، د هغې د وجه نه نو چې دوی غواړي غواړي چې یو چا باندې ورتاوان کړي، یو څوک ورباندې بلیم کړي چې زموږ زما په ژوند کې مشکلات دي، دا مشکلات به نه وای که چېرې دا مهاجرین زموږ هېواد ته نه راتلل. دلته مثلا دا اوس د امریکا ایلن ماسک دی، که څه دا د ټویټر مشر او ټرمپ او دا نور خلک د برطانیا ته ډېر لیکلي کوي چې تاسو د مسلمانانو خلاف کوم ذاتی او ظلمونه چې ماشومانو سره دلته کېږي، کوم جنسي تېرونه تېرې چې شوي دي، هغې کې مسلمانان یا پاکستانیان یا څوک لاس لري. نو دا د هرې خوا نه دا خبره ولیده، ولې بېرته په مهاجرینو په کډوالو راتاوئ او په همدغې باندې د خلکو ذهنونه ډېر اوس بدل شوي. پخوا غونده نه دي چې خلک مثلا د یوکرین په وخت کې تقریبا برطانیا نیم ملیون خلکو خپل کورونه او یوکرانیانو ته خلاص کړل، او په هماغه غوښتنه کې بیا برطانیا حکومت یو غوښتنه وکړه خلکو نه چې تقاضا یې وکړه چې خلکو افغانانو ته کورونه خلاص کړي، پنځه سوه خلاص نه کړل، ځکه د هغوی مفکوره، د هغوی نظر زموږ په اړه چې دی هغسې نه دی، څخه چې د یوکرانیانو په اړه دی. نو دلته موږ ته هم پکار ده چې په دې باندې کار وکړو. بل کاشکې زموږ وطن کې امن امنیت او سوله وای او زموږ نظام سیستم په ځای وای چې خلک دې ته نه مجبورې دی چې خپل هېواد پرېږدي او په غیر قانوني ډول راسي. او بل موږ اروپایي اتحادیې ته بار بار دا وایو کله چې موږ مسؤلینو سره کینو یا هلته په برطانیه کې پارلمان غړو سره یا حکومت سره چې تاسو قانوني لارې راوباسئ، تاسو غواړئ چې خلک غیر قانوني رانیسي، تاسو خلکو ته قانوني ویزې ورکړئ، تاسو افغانانو ته اسانه کړئ. مثلا که زه غواړم چې خپل فامیل یو غړی دلته وغواړم په ویزه کې یا راشي درس ویل ته، هغوی ته ویزه نه ورکول کېږي. افغانانو ته په ډېر مشکله ویزې ورکوي، عادي ویزې او د اسالم او د پناه غوښتلو لپاره ویزه نشته. نو خلک مجبوري غیر قانوني او قاچاقي لارو راځي او په لار کې بیا بدبختانه وژل کېږي. همداسې یو مثال ذهن ته راغی، کروشیا او رومانیا او بلغاریا څوک مخکې د شنګین د هیوادو غړي چې دوی خپل منځ کې به بارډر سره نه سرحدات بنئ، مخکې به داسې و چې کله هیوادونه د شنګین غړي کېده هغوی د بشري حقوقو په د ښه کارو د وجه نه د انساني حقوقو د وجه نه به یې رامخته کول. اوس هغوی به خپل ځان پروف کوي، دا به وایي چې موږ څنګه مهاجرین اسره وو، موږ څنګه یو سرحد. نو خبره دې کړه چې اوس هغه بشري حقوق خبرې دوی کوي خو هغوی باندې عمل نه کوي. کله چې مهاجرون ته خبر راسي او کډوالو پناه غوښتونکو ته کیسه راسي، دوی مثلا دې کوم شکل سره چې مثلا د مور او د مېرې چلند کیږي په اروپا او برتانیا کې.
بله، کور ودان پسرلای صاحب، زه هم همدې مسالې تر اتلم ساده صاحب مروسه به دا پوښتنه وکم چې دغه هیوادونه څومره ګرام دي. مخکې ما په سریزه کې هم ورته اشاره درلوده چې کله چې ایران او پاکستان کې شرایط وګورو، تازه تاسو هم شاهدان چې پاکستان کې تازه 800 شاوخوا کډوال یوازې اسلام آباد کې نیول شوی او هلته د طالبانو سفارت وایي چې د هغه افغانان دي چې ویزې لري، قانوني اسناد لري، مابیا هم نیول شوی دي، کمپونه ته استول شوی چې افغانستان ته ریپورت شي. دغه راز په ایران کې هم تقریبا په 40 ولایتونو کې د افغان کډوالو په موجودیت باندې په کار کولو باندې بندیز لګیدل دی. اما برعکس بیا زموږ د هیواد کډرونو ته به هلته د ژوند زمينه برابرېږي، ځکه غوی ته اړتیا لري. مثلا وسو ډاکټران په ایران کې فعالیت کوي، په روغتونونو کې د کورنۍ چارو یو مسؤلی ویلي دي. دغه راز سلګونه یا لسګونه ډاکټران د محل په پاکستان کې په دندو باندې بوخت دي. په همدې بریتانیا کې د افغانستان متخصصین راغلي دندې ترسره کوي، ځکه دغه هیوادونه کډرونو ته اړتیا لري. اما یو عام کډوال ته، یو عام پناه غوښتونکي ته بیا وای چې ته زموږ په هیواد کې حتی د وچ ډوډۍ د اخیستو حق هم نه لري، د کار کولو حق هم نه لري. وروسته به پر دې لږ زره تام شو چې دغه هیوادونه ولې دغه ډول چلند کوي، څه وشي چې د هیوادونو تګلارې بدل شي، یا افغانان د برخه کې څه کولی شي، د طالبانو حکومت څه کولی شي. اوس اوریدونکو ته نوبت ورکوو، یو اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی، د سره به خبرې وکړو. ستړي مشي، ځوان فکر خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. خا مهرباني وکي اپریدي صاحب، تاسو څه وایي او څه لاملونه دي چې له وطنه د ځوانانو تېښته ورځ تر بلې زیاتېږي؟
څنګه چې خپل د یعنی ما خپل حقوق فونځي ویل دی او د حقوق فونځي څخه فارغ یم.
ښه اپریدي صاحب، تاسو اړیکه سمنه ده؟ غږ مرازي، مهرباني خبرې وکي.
وظیفہ نہ رکھول کی تخلا کسا کہوں یو خصوصی پونتون تلاڑا ما دو استاد ای دپار چې ال تخپل سی یو ورکم اسناد ورکم ترسو ما تدن دراکی.
فکر کوم ستاسو اړیکه سمه نه ده، متاسفانه. او غږ مو اوري، مهرباني که لاندې خبرې راټول کړئ چې غږ مو صحیح نه دی، قطع وصل کیږي.
خو ما درته ویل یعنی کله چې
له بعد مرغه چې اپریدي صاحب سره اړیکه پرې کوو، ځکه کیفیت یې سمه دی یا مشکات
دا و چې روزګار نشته، وظیفه نشته، هغه مجبور دی چې وطن پریږدي.
خا مننه اپریدي صاحب، کور ودان غږ مو داسې نیمو نیم کلا واوریدل شو، اما هدف مو واخیستل شو چې تاسو له حقوقو پانځې نه فارغ یا اسناد په لاس لرئ، خو لسګونه دروازې مو ټکولې دي، څوک کار نه درکوي. کور ودان بل اوریدونکو ته نوبات ورکوو، دای هم سټوډیو سره وصل دی. ستړي مشي، ځوان فکر خبرونه اوري له ازادۍ راډیو نه. زمون غږ اوري، تاسو غږ سټوډیو سره وصل دی، مهرباني خبرې وکړئ.
السلام علیکم.
علیکم السلام، ستړي مشي.
ډیر مننه اسد الله لوجر صاحب، اسامه د هلمند کجکی ولسوالۍ کې مې اړیکه جوړه کړه.
کجکی نه ستړي مشي اسامه صاحب، تاسو په نظر ځوانان ولې افغانستان وځي؟
ډېر زیات مننه کوم. زه خو په دې نظر یم چې دلته په افغانستان کې خو واقعا داسې تعلیم یافته ځوانان ته کار
ښه د دغه اورېدونکي اړیکه پرې شوله. له کجکي نه بل اورېدونکي ته نوبات ورکوو. سټډیو سره وصل دی ستړي مشایرو، تاسو ځوان فکر خپرونې ته غوږ یې، مهرباني غږ مو وصل دی، خبرې وکړئ.
السلام
علیکم. السلام، ستړي مشای.
محترمه ډیره مننه پر ودان چې موږ په مو وخت راکې. بیا هم تاسو اورېدونکو کارکونکو ته سلام وایم. موږ هم
جګړه
دغه زیانونه موږ ته اړولی دي، ځکه چې تعلیم یافته ځوانان چې دي هغه دلته نه سي پاتې کېدلی، ځکه چې داسې مذهبي سما ژغ درځي.
ستاسو غږ لرو، مهرباني وو.
زموږ آواز سم، ستاسو آواز موږ ته سم نه راځي.
ستاسو آواز لرو، خبرې کوي، مهرباني ادامه ورکړي.
مننه. بس خو څلور تلویش کلنه جګړه ده، هغه هم دا چې دلته داسې دي چې په لومړی سر کې چې کله هغه دغه په اصطلاح باندې یو حکومت راځي، بیا د بل حکومت کسان نه پرېږدي. یو که راځي یو ملایان د ځان سره دروي، او بل که راځي هغه بیا ساده تعلیم یافته ځوانان دولسم سیم پاس دغه ځوانان د ځان سره دروي. نو دغه ځوانان چې دي دغه چې باید دا زید تیښته کوي، ځکه چې هغه په دې معنی باندې چې په بل دولت کې ورته کار نه ملاویږي، په بل دولت کې کار روزګار نه ورته ملاویږي. نو دغه مشکلاتونه دي. اول زه درته وایم، زه بیکاره یم. کچېرې زه بیکاره یم دلته افغانستان کې، زه بیکاره یم، اول زه غواړم چې د هیواد وتښتم، ځکه چې په دې باندې زه د کور خرچه نه سم پیدا کولی. نو په دغه اړه باندې ما درته ویلی چې زه غواړم چې ووځم، که دته ماته د کار روزګار کار میلاو شي، بیا زه نه غواړم چې ولاړ شم.
نو تاسو زده کړې لرئ او اوس په څه لګیا یا کار روزګار مو څه ده؟
مننه.
ښه، مهرباني. زما پوښتنه تاسو نه وه. ښه، دغه اورېدونکي فکر کوم زما غږ نه لري، کور ودان چې اړیکه یې نیولې وه. یو بل اورېدونکي ته نوبات ورکوو، بیا راځو خپلو میلمنو ته. ستړي مشئ، ځوان فکر خپرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ.
خیر یوسی لودین ساتا وستاسی ملمنو او دا دوی رادیو طول کار کون کتنی که هیلی احترامات ورنی کون جو توخیم دا زابل یلیت تشاجوی لول سوالی ستاسی سر پا اریک کن.
خا توخی سر ستری مشای، تاسو لوطن دا زوانانو تیخته لاملون سپسی که بولی؟
موز خوی لاملون تردی رحا دا پوری پا افغانستان که پر لپسی انکلابون بولو، دا یو ستر لامل ده. دا خامخه دا وطن له وخت څخه نړیدلې ده. زموږ په وطن کې سی واځي واقعي رئیس جمهور نوې وکړل، سي هغه سردار شهید محمد داوود خان وو. که چېرې هغه پاتې وای زموږ وطن به اوس د سویزرلینډ یا د انګلینډ پر رقم وو. نو دا انقلاب اوس راځي په لیدي، خامخه چې یو حکومت جوړېږي هغه پر پښو درېږي، یا پاکستان پر بده ورته واوړي. زموږ ستر دښمن دا یې نسکور کړي، ملوالي امریکایان داسې زموږ نور کارونه را ونړوي. نو لوی لامل یې دغه ده. خو بیا هم لکه مخکې اورېدونکو چې وویل، هر څوک چې پر کار باندې بادشاهي په لاس ورشي، حتی په امریکا کې هم دغه اصول دي چې ډیموکراټان داسې هغه ډیموکراټان په وظیفو مقرروي، که جمهوریت خوا راشي هغه مقرروي. که په تېره سوي اداره کې وو هغه هم دغسې کول. او بل سبا دې دا داسې په دې تېر وخت کې ډېر سخت مکاتب جوړ شو. نو له هره مکتبه څخه په کال کې په لکاو خلک فارغېږي. نو دا ټولو ته خو په دې جنګ ځپلي هېواد، په دې اقتصاد مات، پر دې بندیز لګېدلي هېواد باندې دونه خلکو ته کار مشکل ده. خو بیا هم داسې هم نه ده چې ټول خلک بېکاره دي. په دفترو کې موږ وینو د تېر وخت خلک دي. اوس موږ په کلات کې محکمه ده، ما زه ورغلی یم. په دې کې د تېر وخت خلک دي، هغه کار کوي، ښه پر شرعي نظام برابر شي، ژېرې ښه مانجه ته لمونځونه کوي. د طالبانو ټول اصول یې منلي دي په شرعي چوکاټ کې سره خوشاله دي ښه کافي تنخوا ورکوي او نور هم دغسې ځایونه شته او له دغه محترم میلمانه زخم یې تا به د ده شخصي نظر وزما ګیله وسوه سی وی ویل چې موږ د انګلستان د حکومت هرکلی کوو چې زموږ پر کرکټبورډ باندې یې بندیز ولګاوو زه په خوشحاله یم دا یو نقصان په بل نقصان باندې بندول دا د سیاسي سړی ده موږ کسارایان یو د باید داسې نه وای ویلي ځکه چې دا پر کرکټبورډ یا زموږ لوبغاړي چې دي دا زموږ د وطن سرمایه ده دا ستوري دي موږ ویاړ په کوو ولو که زه ملا یم یا ملا غوندې یم خو بیا هم دا شیان په نظر کې لرم چې اسلامي امارت هم ویاړ په کوي هغه هم اختیار وکړی ده نو دا خبره د ده شخصي نظر و په ازادي راډیو کې له داسې میلمه او سیاسي سړي سره نامناسبه خبر و
ټول ودان توخي صاحب ډیره مننه سلامات اوسې د سادات صاحب خپل نظر وو هر څوک د خپل نظر حق لري تاسو راغلی خپل نظر مو ویل سادات صاحب تاسو نو بعد در کوم مهرباني وکي څه وایي توخي صاحب ته تاسو په نظر باندې نقد درلود نیوکه درلودله او بیا براشم دي ته چې ولې د سیمې هیوادونو افغانانو سره دوګونی چلند کوي هغه افغانان چې مسلکي کسان دي ډاکټران دي انجینران دي یا مثلا استادان دي حقوق ته د ژوند زمينه برابروي حقوق ته د ژوند امکانات او اسناد ورکوي اما د عام افغانانو په وړاندې بیا د وچ ډوډۍ دوکانونه بندوي د کار اجازه نه ورکوي او له اسناد سره سره کانټینرونو ته اچوي باسي لخپل هیوادونو افغانستان ته استنوي
اول خدا چې توخي صاحب په دوړو لسونو سلام دا دی بیان ازودی دا دی خلکو لسوکی ایوا دا براخوی چې هر څوک خپل نظر وایي ډیره مننه ډیره کوي انتقاد مو وکړو او تاسو ډیر کوي شخصیتونه یې بیا بیا سلام په وطن دې زړه بدیږي دردېږي او داسې شخصیتونو ته موږ توخي صاحب لکه تاسو غونډې اړتیا لرو نو هدف می دا د جناب توخي صاحب لودین صاحب محترم چې کله یو مشر یو مسؤل چې آغا ملګری و دنا یا نورا یا ولاس خزینر د ټوله غوښتنه کې چې څوک وا خبره نه وري بیا مجبور شي چې آغا بل لیار خپل کی کنه مخ مخ کې و چې زای کرکټ بونی نشرات او مسول و د ټوله بغاډي په جنم احترام ته لرم لیکن بل لیار نشتا زمونږ چې ملګری و دنا نای و کوما کو نه غوړي د خپل رونو سره ونه غږیږي نو دا غدو کني ډیر خدي وکړل توخي صاحب او د خکه خو مې مو په نظر دا یو ښه خبره د زوی ته دوام چې په د خلکو نیو نه یو ډول فشار روشي لو دین صاحب محترم تو سی وکی سی لکه مخ کی اغا سرنوال سی چې خبره وکړي حقوقو نفاره وو منو چې په ایوا اړخ دی حکومت کې مسولینو کې خورا ډیر ستون زدو لیکن ځنی مسولیتونه دي چې خپل یو شخص تم راجی کیږي اغا داسې چې اوس په افغانستان کې په سلګونو زرګونو لسګونو زره داسې بندیون شته چې اغا مدافع وکیل نه لري په افغانستان کې مدافع وکیلونو ته چې دا رواج نه د ګرځیدلای اما په اوی ته ضرورت د څو په خپل دوا باندې نه پیږي نه مدافع وکیلونو ته ډیر زیات اړتیا ده کدا سي محترم شخصیتونو ته دولت کې لکه مخ کې میچوي چې ټول او ځوانان خو دولتي چوکاټ کې نه زیږي ک خپل دولتي چوکاټ کې دایته وظیفه نه پیدا کیږي ایوا حقوقي هغه د دفتر د خلوص کې ډیر داسې کسون شته چې مدافع وکیل بوونی سي د تب خپل غفیس هغه حق لوزیا حق زحمات دو هغه بو ورکوي هم په وقته زیاپو په خشم سره مختلوډ شوی وي هم په بندي ته حقوق رسیدلی په خپل حقوق وو پیدلی وي هم په داسې مونږ توسي وکیلون چې دي مدافع وکیلون حق په هون اته وظیفه دند پیدا شوی بل خبره دا چې افغانستان زراعتي هیواد ده نو کچیرته یو څوک زراعت کې تخصص کړی زراعت په انځین خلاص وي ادم دفتر کې کور وکي دای مشوار ز چې موین و مم دا خبره میکړي وسم دا خبره کم چې ټول خلک په دولت کې نزیږي دا سي متخصصین باید ایو چاته ورشي وي ته وای چې جی صاحب ک مشره ای تو من زکه ای مو علم ارساده من زکه نه دي چې یو بوغ جوړ کوي و داسي کروندا په وکو چې اغا حاصلات جوړ کی هم به تو کور شوی وي هم به دي زراعت انجینر کور شوی وي هم به خارج ته صادرات ولرو نو داسي ډیر څه دي چې خپل ځوان باید یو فکر وکي یو نو وخت ځون کی رولي چې هغه کور شروع کی خو ډیر مسولیت چي دا ای دولت د چهار دولت وي نو ارسا می دغه موضوع ته چې په نورو هیوادونو کې افغانانو کاسونو ته
وظیفه پیدا کوي. زه دې سره ډیر موافق نه یم، ځکه چې یو څوک چې په یو هیواد کې تر ټولو ستر جنرال وي، تر ټولو ستر جنرال آج د حالاتو د ناسمو حالاتو یوه جنه خپل هیواد مجبوریت ته پرېږدي په یوه هیواد کې بوډی ګارډ شي، سیکورټي کې شي، آیا دا کا وظیفه ده؟ یو څوک چې په خپل هیواد کې رئیس وي، هغه یوه په سلګونو کسان کنټرولوي، هغه چې یو ډرور شي، آیا دا وظیفه ده؟ یو څوک چې عادي مامور شي په یوه دفتر کې، آیا دا وظیفه دي؟ دا ټول بدبخته حالات په افغانانو روغلل پاب نورو یو دونو کې دا شپږ اوسه ونی چې ایران کې هسپتالونو کې وظیفه ورکړې دي، دانه مدانه دانه باید موږ ډېر هغه ونه کو قناعت په مولینا او مولینا افغانان د ایران کې په موږ ژوندۍ ونه سول، یو وړه پرمون نو د دومره بیزتۍ چې په ایران کې افغانانو ته ورسېده په دا اوسه ونی د موږ غلط شو. نو په دې اساس خپل وطن ګل وطن خپل وطن کې چې کومه وظیفه عزت وي په نورو کې نشته. همداشان چې د نورو هیوادونو لکه ملګرو چې وو اسپرلی صاحب چې د کړی پر تنګ کړي دو په افغانانو مهاجرینو نه، ځکه چې هر ځای کې موږ تاسې غربت نه مجبورۍ نه په کچه کلي هارو نه موږ تاسې خلک چې نورو هیوادونو ته عموما کې هدف مې دا ده چې هغه سې ژوند چې یو څوک په خپل هیواد کې ولري، لکه موږ تاسې افغانان په نورو هیوادونو کې نشته، دومره کور چې دی په نورو هیوادونو کې سخت او زیات کور کې، که دا کور په خپل افغانستان کې وکي یا هغه پیسې چې په کچکبرۍ ورکوي په خپل افغانستان کې مصرف کړي، ډېر مثبت تمومیږي.
بله، کور ودان سادات صاحب هغه چې وایي وایي څاڅکي څاڅکي دریابونه جوړوي، نو دغه د ځوانانو تېښته کم داسې ورو ورو دوام لري، نو شاید کلونه وروسته موږ او تاسو په وطن کې په ډیرو برخو کې د کادرونو له کموالي سره مخامخ شو. دغه نن موږ یو راپور درلود چې هغه د پانتون د استادانو په اړه باندې وحال ته محصلانو ویلي و چې دوی په پانتونونو کې بشپړ استادان نه لري، هغه شمیر استادان چې واقعا استادان وو او کولای شوی چې ښه تدریس وکړي هغوی هیوادونه پرېښي دي. موږ او تاسو په جریان کې یو. دغه راز د طب په برخه کې مثلا د طالبانو حکومت په زغرده ویل چې دوی د خزینه ډاکټرانو لکه مخت سره مخامخ دي، اما لا هم خزینه ډاکټر صاحبانه نسته چې نوې فارغ شي هغه پخوانی هم خپل دندې پرېږدي یا هم تقاعد ته نږدې کیږي. دغه راز ډاکټر صاحبان وزي، انجینران وزي، یعنی د هرې عرصې هغه لوستي ځوانان چې وزي خلای په ټولنه کې پاتې کیږي چې اوس شاید محسوس نه سي، اما په اوږد مهال کې شاید بیا د دوی د خلاو ډکول هم یو لویه خبره وي. پسرلی صاحب راځي لږ ذرې په اغېزو باندې تم شو، ما لنډه اشاره ورته وکړه. ستاسو په نظر که چیرته دغه ډول د کډوالۍ بهیر روان وي له افغانستانه، که څه هم دا نوې خبره نه ده، اما یوازې توپیر په دې کې دی چې په تیرو درې نیمو کلونو کې چې د طالبانو حکومت راغلی دی، د ځوانانو تېښته یو څه زیاته شوې ده، اما مهاجرت او کډوالۍ له تیرو څو لسیزو راهیسې روان وو. اما برعکس اوس چې د کډوالۍ لړۍ زیاته شوې، حساسیتونه یې هم په وړاندې زیات شوي، په اوږد مهال کې ستاسو په نظر اغیز څه کېدلی شي؟ دغه کوم ځوانان یا لوستي کسان چې اوس هیواد پرېږدي، فکر کوئ د دوی خلاوې ډکېدلی شي؟
همدغسې دا ډېره مشکله ده. اوس یو خوانه طالبان مثلا ښځو ډاکټرانو ته مغزرت لرو، مډ وایفس چې زنانوي مریضانو لپاره علاج وکړي، نرسانو ته او ښځو استادانو ته زرت لرو، بلې خوانه هغوی دې ته نجونو ته موقع نه مساري چې ډاکټران سي، چې استادان سي، او چې همدغسې مډ وایف او نرسان سي. او دغه برطانیا ته چې ما افغانان ول د شل زره شاوخوا راستلي وو، د برطانیا حکومت په هوټلو کې دوه کاله پراته وو، د هغوی ټول د ذهني مریضي پیدا شوې وه. سرکم سادات صاحب وویل هغه ته غټې غټې وظیفې وې، احترام خلکو ورته عزت کول، ته بچارګان بېخي یو چا یو عادي کارم نه ورکوه. دې کې هم شکل نشته چې وو چې په ایران او پاکستان کې ځینې افغان ډاکټران او زموږ هغه برین ډرین موږ والا خلک په نورو هیوادو ته بوتل شوي، مثلا ژورنالستان او داسې خلک چې ټولنې کې ورباندې یو شمار کېده. آینده کې به موږ د ډېر مشکلات دا جوړ کړي چې افغانستان کې به ډاکټران کمبود سره موږ مخامخ اوس هم یو. همدغسې تعلیم یافته خلک، سرندوالان، قاضیان، پروفیشنل خلک چې دی، ډېر زیات افغانان مثلا په پخوا شلو کالو کې یا په تېرو پنځلسو کالو کې ډېر افغانان برطانیا، امریکا، آسترالیا او نور هیوادونه بېرته افغانستان ته راغلل، چلته وظیفي وکړي. هغوی چې کله نظام تغیر وکړ غونډ بېرته راغلل، اوس دلته په برطانیا او باربا کې هغوی ژوند مخته خپل یو ژوند مخته ولي. نو دا د ملک په تاوان دی، د خلکو په تاوان دی چې تعلیم یافته ځوانان اول خو باید څوک غیر قانوني ونوځي چې بعد کې سره ځکه چې خطرونه دي او مشکلات دي، او باید هلته ورسره خوځنه کېږي په نورو هیوادو کې. او بل تعلیم یافته افغانانو باندې دا د هغوی یو فرضي وظیفه ده چې وطن کې پاتې شي. خو بدبختانه شکار نه ورته پیدا کیږي، ترخان نه لري چې خپل فامیل نه سپږ څنګه چې غزمنګ یو اوریدون کې هلمند نه ول چې زه خپل غواړم چې وزم، ځکه خپل فامیل ته نفقه نه سم پیدا کوي. د خوراکي نړیوال اداره وایي چې موږ 15 شاوخوا ملیون افغانان ته ډوډۍ باید پیدا کړو. داسې افغانستان کې شاوخوا نیمه نفوس نه لري، د سبا ډوډۍ نه لري. که موږ تاسو په دې کوم بحث کوو، ما ته زه په دې یو شمېر ډېر دردېږم چې زموږ لپاره د افغانانو وژل کېده، افغانان ډوډۍ نه لري، یو عادي بحث سوی دی، یو عادي خبره سوی. دا باید عادي نه وای. زمونږ باید خپل هېواد کښې دا هر څه لرو چې خپل خپل حقوق خپل حکومت باید درېدلی وای. ډېر خلک شته چې پاکستان او ایران نور ځایونه راځي، په افغانستان کې کار کوي، ولې افغانانو ته موقع نه مساعدېږي؟ او بل خلک هم باید لږ راویښ، څنګه سعادت صاحب چې په زراعت کې کار وکړي، په تجارت او په سوداګرۍ او نور هېوادونو موږ سره باید تعامل وکړي. دغه بندیزونه چې دا باید لرې شي. خلک وکولی شي، مثال موږ وچې میوې لرو، هر څه لرو په افغانستان کې، پرشونه لرو، هر ډېر شیان چې نورو هېوادونو ته صادرېږي، زیاتره زموږ شیان د افغانستان جنګوزي، د افغانستان ډېر میوې د پاکستان او د ایران په بیرغو باندې ټاپو باندې پروژه کېږي، دا زموږ دي. که څه هم هغه د افغانستان، ځکه موږ د نړیوال مارکیټ ته لاسرسی نه لرو، د حکومت د وجه نه، د محرات د وجه نه، د نړیوالو بندیزونو د وجه نه. نو ډېر څه کېدای شي په آینده کې که چېرته موږ طالبان خپل ځان ونه پېژني او خلکو سره تعامل ونه کړي، خلکو سره لکه مثلا په دې بیرغ او پیون شمې موږ خوشحاله کېږو، خلکو سره لږ نرمي ونه ښیي، مشکلات ډېر زیات ایجادېږي. ټول افغانان چې د وطن ورته ضرورت لري، هغه به افغانستان پرېږدي. او هغوی دا هم نشته چې په نورو هېوادو کښې به ښه ژوند لري. هغوی بس یو ژوند دی، عادي ژوند دی ورکړی. دلته زه خلک پېژنم افغانستان کښې ډاکټرانو، انجینرانو، دلته ډېر عادي عادي کارونه کوي. او بل زه خپله دلته شل اتلس کاله یم برطانیه کېږي، ډیګري لرم په سیاست او په سیاسي علومو کښې، او په ماستري لرم په ښه حکومتدارۍ کښې. که ما ته سبا موقع مسئله ده چې زه افغانستان ځم، چې زه افغانستان کښې خدمت وکړم، زما غوندې ډېر ځوانان شته چې غواړي، علاقهمندي لري چې راشي افغانستان کښې کار وکړي او وطن ته او خلکو ته خدمت وکړي. دلته موږ ډېر ځوانان سره دېته تیار یو. که چېرته دا موقع مسئله سي، او لکه څرنګه چې سعادت صاحب د توخي صاحب خبرې واورېدې، چې موږ ته یو بل ته متقابل ته احترام وکړو، یو بل نظر ته احترام وکړو، یو بل پسې کوتک روانه کړو، ستا ږیره وړکۍ ده او ستا ویښتان اوږده دي او ته امر بالمعروف او نهی عن المنکر او ته دلته نه سې تللی، ته هلته نه سې، دې خبرو نه دنیا په کوم ځای ته روان ده او موږ کوم ځای کې یو. موږ د طالبانو اوس چې حکومت راغلی په پاور کښې، دوی باید خلکو سره ډېر نرم دلي وکړي. دا هارډ هیډنس دوی چې دا دیوال باندې سر وایي، لکه هغه مېخ چې په تیږه وایي، داسې نه کېږي. او خلک دوی دې ته مجبوره کوي چې خلک وطن پرېږدي. بې وزګاري هم شته، اقتصادي مشکلات هم شته، خو نور سیاسي مشکلات او د خلکو حق او حقوق او بش د ښځو مسله او مثلا د جنکیانو مکتب، دا یو عادي مسئله. دنیا کښې داسې یو بل هېواد نه شته چې هغه داسې بندیزونه داسې شیان لګولي کوم چې افغانستان لګولي. دا د حل لاره نه ده. موږ باید صحیح په دې باندې وغږېږو چې څنګه خپل خلکو ته، دوی غواړي چې خدمت وکړي، شل کاله جهاد کړی، اوس د خدمت موقع دی، خلکو ته خدمت وکړي. ولې اته میلیونه افغانان افغانستان پرېږدي؟ ولاړ چې موقع د مسئله داسې شل میلیونه افغانستان پرېږدي چې داسې حالات څخه چې روان دي.
مننه پسرلی صاحب. وروسته به لږ زره نور هم په دې تګلارو حل لارو باندې تم شو. اورېدونکو ته نوبات ورکوو، اورېدونکي منتظر دي. بیا به لنډ بحث سره پای ته رسوو، یوې نتیجې ته به سره رسېږو، بحث به راټولوو، اورېدونکي سره خبرې کوو. ستړي مشی ځوان فکر خپرونه اورئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو سلامونه دواړو مېلمنو ته سلامونه وخت هم
ډېره مننه. علیکم السلام. ستړي مشی، کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
مننه، خوشحاله یم چې پښتون افغان یم. لغمان
ولایت. مهرباني وکړئ افغان صاحب.
له تاسو دواړو مېلمنو ډېره زیاته مننه کوم چې ډېره خواږه نظریات وړاندې بل خبرې ډېرې ښه خبرې وکړلې. مننه به ځنم او د ټولو مېلمنو نه مننه کوي چې هغه خپل نظریات شریکوي. زه بس خپل نظر، زما نظر دا دی، دیني صاحب محترم چې پکار ده، زموږ او تاسو باندې وطن یو حق لري. چېر کښې هم دا خبره کېده چې وطن مور ده، وطن دا او دا، که نه تاسې یو په خوله باندې ویلي یو عملي کار کول دي. نو دا منم چې دلته مکتبونه باندې نورې ستونزې شته، دا شته، خو وایي دا زموږ تاسو په یووالي په اتحاد او په اتفاق سره دغه ستونزې حل کېدلی شي. که د وطن نه څوک تښتي، بیا هلته راځي مثال په رسنیو کښې خبرې کوي، مثال چې دا داسې داسې داسې، که نه داسې باندې نه کېږي. هغه کسان چې غواړي چې وطن یې پرمختګ وکړي، باید کار وکړي، باید ځان ستړی کړي. دغه د چین تاریخ ته موږ تاسو مطالعه کړو، دوی تقریبا تر ډېره وخته پورې چا په رسمیتو نه پېژندل، غواړي چې د خلکو په رسمیتو پېژندل، نو دوی نه یو یو څه جوړو چې اوس موږ تاسو ګورو چې په نړۍ کښې د اقتصاد برخه یې کوم ځای ته رسېدلې ده، نظامي برخه کوم ځای ته رسېدلې ده، دغه شان نور هر څه برخه کښې څه وګورو، دوی هر پرمختګ یې داسې مخکې روان دی ورځ تر بلې. پکار ده چې موږ تاسو وطن ته کار وکړو. همدغه د وطن ته کار کول موږ تاسو کولی شو آینده نسلونه زموږ تاسو بیا ډېر ښه ژوند ولري. ولې بدبختانه چې په تېر کښې هم کار نه دی شوی، دا څه په کار وو چې د وطن لپاره شو هغه نه دي شوي. اوس هم په کار ده چې موږ تاسو کار وکړو. آینده نسلونه باید په موږ تاسو باندې افرین ووایي، نه دا چې موږ تاسو دا نن راځو دلته تېرو مشرانو ته زموږ غوسه راځي، کار مو ورته راځي. دې وجه نه چې موږ ته کار نه دی کړی، زموږ ځوانان نن در په دره ګرځي، همدغې وجه نه چې تېرو مشرانو کار نه دی کړی. که دغه کار مخکې شوی وو،
زه باوري مې چې دا نن چې کوم ځوان سرګردان دي په نور ملکونو کې نیبل ته خپل وطن کې ډیر راحت ژوند درلوده ولې کار نه دی شوی. نن باید موږ تاسو مدانن چې هر ځوان ځان سردا پکوي چې وطن ته موږ حق لري او دې وطن د پاره کارو کې زه باوري مې چې په ډیر کم وخت کې به دغه وطن پرمختګ وکړي دغه وطن به ډیر مخکې لاړ شي او کوم دغه شانتي چې څنګه اوس روان په ګډوډي کې کوم دغه شانتي لاسونه مخکې نه بیا زه څنګه فکر کوم آینده به همدا سرګردانه موږ
کور ودان. ډیره مننه افغان صاحب سلامت او صحیح نظر مو واوریدل شو. دلته بل اوریدونکو هم سټوډیو سره وصل دی د سره به خبري وکړو بیا به خالي د اوریدونکو اړیکه پرې شوې ده. د اوریدونکو افغان صاحب لغمان یو انتقاد وکړو خوانې مشرانو باندې پخوا البته سادات صاحب ممکن را سره همغږی ووسی او پسرلای صاحب هم دلته چې موږ له مشرانو او مثلا فکر کوم د شاه ظاهر شاه په وخت کې او کله غنه مخ کې او کله سردار داوود خان په وخت کې د افغانستان پاسپورتونو دومره ارزښت درلود چې جرمني ته بي ویزه پراتللی شوې. دلته څو مشرانو ماته دا خبره وکړه هغه وخت کې د افغانستان پاسپورت دومره معتبر و یعنی که افغانستان مخ کې توخیص بشاره وکړه چې سردار داوود خان په وخت کې کماسي وضعیت پاتې وي شاید اوس به ویل افغانستان فکر کوم سویزرلند نومې واخیست که د کوم بل هیواد نومې واخیست و جوړ به و. نو یو څه ملامتي رښتیا هم پخوانیو خلکو ته ممکن ورواوړي خو اوس ستونزه موږ ته رالغاړېده وای چې لاس مات شي غاړې ته لویږي. نو اوس نو لاس اوسنیو چارواکو ته چارواکو غاړې ته لویدلی دی. راځئ لږ ذره په دې تم شو چې د اوسنیو چارواکو مسؤلیتونه څه دي. سادات صاحب لاندې ستاسو نظر او سپارښتنې اورو څه وشي تر څو افغانستان له دغه اوسني کړکېچ ووځي د کار زمینې پکې برابرې شي له نړۍ سره تعامل وسي او بالاخره افغانان په خپل هیواد کې پاتې شي او د خپل هیواد لپاره کار وکړي تر څو راتلونکی نسل دغه ناخوالو سره مخ نه وسي. سادات صاحب ستاسو خبرې اورو.
بلکل دغه سې دوه چې اول خو دغه درې پنځوس کلونه چې کوم جنگونه افغانستان د غزې ته راوستو بله خبره دا چې زه ځوانانو موین وم هغه سې کور چې باید مو کړی وای مو ادارې کړی وای یا موږ حکومت یا موږ داخلي ټیم جناب جمهور رئیس اشرف غنی کړی و مو نه کړو ځکه چې یو طرف ته جنگونه وو بل طرف ته هغه ډېرې پیسې چې څوارلس کاله مخکې په افغانستان کې وې نړیوالې ټولنې ډېرې پیسې مصرف کولې هسې امکانات نه وو. خو بیا هم یوه ځوانانو موین په صفت چاس کې موږ سیاسي دنده تر لرله ځوانانو ته مو باید ډېر څه کړي وه لوس مو تړلی وی چې تشه لوسه تمو دښمانې نو په دې اساس موږ هغه سې کور ونه کړو. زر وره بخنه وړو ځوانانو درد نه مو پوهېږم خویاندو پې موږ بخنه وړو موږ هغه سې څه ونه کړل ټولې دنیا کې مو سفارتونه لرل آیا موږ مناسب کور وکړو ومو نه کړو. خو جنګونه و مصیبتونه وکړي والله وختل مو چې موږ ښه کور وکړو خو بیا بیا موږ بخنه وړو رښتیا د چې هغه سې څه ونه شول. بله خبره دا چې نو کسه که یو ځوان ته د وړو پروژو یو پروګرام شروع شي لس زره افغانۍ د ورکړی شي لس زره د دومره چرجرې چې نورو هیوادونو نرسي دې فابریکه والا یو نفر په یوه کوټه کې خلاصه کړي په ټول کور کې آنه په یوې کوټې یوې کونج کې خلاصه کړي مسؤلین که داسې وړو قرضو پروګرامونه د کسونو خلکو شروع کړي اما په هوایي ویر کې نو مخ ته به لوړ شي. مسؤل د اوس اوسنی خلکو مسؤلیت ده چې خپله کورنۍ پالیسي بهرنۍ پالیسي چې دو هغه جوړه کړي رسمیت پیدا کړي نړۍ سره کله چې رسمیت پیدا شول نو بیا هغې هیوادونو ته ځوانان هم لګلی کېږي هغې هیوادونو ته قرضې هم اخوستلی کېږي نور څه هم شي. لکه موږ په دې وروستیو کې پروګرام شروع کړی و چې موږ برتلون کې لاسو کلو کې تقریبا څو لاکر کسون مې مختلفو هیوادونو سره توافق.
بله سادات صاحب کور ودان ډېرې په زړه پورې سپارښت تنه په دې لاره چې عملی شي په مرته وشي پسرلای صاحب تاسو د پای خبرې به هم واورو کدا سي سلويخت ثانيو کې راټولې کې مهرباني.
همدا سي من باید زمنګ پاسپورت دنیا کې کمزور تر نه پاسپورت زمنګ پاسپورت باید پرمختګ وکي افغانان برتانیا او اروپا ته په قانوني لار راځي د کار کولو درس ویلو لپاره زمنګ نظام حکومت باید هغه سره اګریمنټونه ولري چې د تعلیم او تربیه لپاره راسي نور دا کوم کیس کوم وځي چې موږ ویدیو کوم ځکه چې موږ یو بل د هغوبل وطن خبره چې دا موږ په خپل وای چې وطن سره مینه لرو وطن مینه مینه نشته دا سبام چې موقع ته مسایت چې وطن فریدي او هغه ملامت هم نه دي زه دلته ناستې موږ دا خبرې کوم آسان ده. نو موږ باید خپل ځان کې ګریوان کې وګورو شرم وکړو هر کس باید کار باید اهل کار ته وسپارل شي مسؤلین خپل مسؤلیت ومني لکه څنګه چې سادات صاحب وویل او موږ باید مخته لاړ شو تر څو دنیا چې داسې په مینه ته رسېدلې موږ اوس هم 400 کاله شاته روان.
کور ودان ډیره مننه درنو میلمنو او اوریدونکو ځوان فکر اونیزه خبرونه ورو پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل میلمنو د ځوانانو د چارو ل په خوانی موین ډاکټر کمال سادات او لیکوال او د کډوالو چارو ل فعال ګلولی پسرلینا ډیره ډیره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې د غی خبرونه ته مو اړیکه ونیوله او خپل نظرونه مو څرګند کړل. له همدې شیبه وروسته د ازادي رادیو د خبرونه زموږ پر پښتو فیسبوک پاڼه کې هم د لاسرسي ورده.